پنځه‌ویشتو دقیقو بحث لرو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده، خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سر له نن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانیستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلی چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو ایستل د نهیلۍ وړ پریکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنی قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یوه ځوان ویشتان پرې کوي. د امنی قمندانی ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړ د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزی د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو ښه راغلاست وایم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګ ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
الله الرحمن الرحیم. خاغل استانی به تاسی خاغل مومن همکار آتو دو مرز
خاغل منصور، زما غاک تاسو تا آیا درزی که اری کمو بند است و فکر کم چه مشکل و بله د ښاغلي منصور اړیکه اوس سوز لري. بله بله، ستاسو غږ راضي وو.
ستانګزی ستاسو ښاغلي مومن د ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. ما ویلی چې د پاکستان د شته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او وستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د ننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بې ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنګ لاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجر افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل، ست حکومت هم پراخې ستونزې دیږي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي، کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترول کیږي. څه د پولیسو او پوز لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو اته د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي، د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د دغومره ډېرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب. کاغلی مومند، فکر کوم د تاسو خپل مایک بند کړی دی، که لطفا خپل مایک بیرته آن کړئ او چې له موږ سره خبرې وکړئ. مهرباني وکړئ، دا مایک مو بند کړی، اوس صحیح شو. مهرباني. فکر کوم ښاغلی مومند په مناسب
سره مطابق یې وکولی شوی چې دغه مهاجر چې راځي. الو،
بله اورم. بله مهرباني، اوس فکر کوم صحیح شو.
تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدلی او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دی. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپل پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم. دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې 13 هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو. هلته مول دل هلته دا کارونه کچيري واقعیت ته خبرې بسړې کدا یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړي وو. هلته د روز روکست لپاره ځای جوړ کړي وو، شانې جوړ کړي وو، دا ټول شانې ورته ماده کړي وو. یعنی دلته دا ستي چې دا کار ته زه فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوي دي از قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د لپاره به وګورو چې جمیل بلملی او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه ښاغلی مومند. یو پښتنه بل مطرح کیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجه دي چې په یو دم دغه دومره د ولس لکو کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کې کړل. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باس یو په دومره لوی شمیر باندې واقع فکر کوي چې آسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
فکر کوم یو څه دوه شان دي مديريت هم دي تقوا او پرزګرن چکستا ول یو شی چې د پلان د پلانانو پر جامعه جهانی حق دي هغه د سی چې څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وبسي خلک ته زراعتي شارې د درو میا چلور میاشت کې باید برابر کی خلک ته د کار زمينه برابر کی په تور د مثال مول مثلا د کوکنارو کښت افغانستان کې منه دي موږ مش پمبه ته مخه کړی ده څنګه وکول چې موږ د پمبه د تار پاپریکي جوړ کړو د پروسس پاپریکي جوړ کړو د دې د پاره جوړ کړو چې خلک په کار ولوږي هکزا نور شان هم دغه سدي جامعه جهانین په دې یو لرسه د تازه د اروپای ته دي څه تقریبا 13 هفته تو بو او د شانو په اړه خپل کو نو وکړ دوغه څه مننه کوم ولی کوشش باید پر دې وسی چې څنګه وکړی چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو څه د رفاه ژوندۍ ورته جوړ شي دا د جامعه جهانی وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر څه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر په خصوص د افغانستان خلکو چې په دې ټول خلکو خصوصي سپور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت وکړي
صحیح محمد صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به ورسته بیا پوښتنه وکم خو اوس بل انصاری صاحب وره منصاری صاحب دغه اوس چې ما چک وکړی د کابل هوا دغه شیبه د 14 درجه ده په سانتیګراد مګر د شپې خو به تابان چې کتکیږي د شپې بل برستنې ول کمپلو پراته اوسېدل سخت وي په دغه سیالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسېدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی هغه راتلونکو څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې د صنعت او نورې خونې او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینه او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینه او د افغاني ورورګلوۍ په اساس پراخې مرستې لري که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي در مهاجرینو دپاره که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي د سړخت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه د کمبلو له شتون کمښت سره مخ دي ستونزې لري خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي له ستونزو سره مخ وي خو دا اساسي مسله نه ده اساسي موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د غوی ځای او مشواله دي د غوی د کار او زیار مسله ده د غوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله لکه روغتیا لکه خونه او روزنه د غوی د کوچنیانو ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل خصوصا د نجونو لوړو زده کړې چې ډېرې افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو نو دغه ستونزې به موجودې وي په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد د افغان خویندو میندو اتحاد له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي چاغې کې دایمي بازارونه د جمعه بازارونو یو سلسله خغل مومن هم په دې جریان کې موږ سره باسونه درلوده تر څنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه تلور دیواله چې ولس خصوصي سکتور حکومت او نړیواله ټولنه ده دوی سره نږدې کو په دې لار کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو د حکومتي اړوندې ادارو د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت د سوداګرۍ وزارت د صنعت وزارت او دغه سې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره ترڅو په ګډه د یو فکری او فرهنګي انقلاب لاره د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ یا د صنعتي او تولیدي انقلاب د علمي انقلاب دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب لاره په کور دننه هم شته افغانانو هم راګرځیدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانستل شو. په دې لاره کې یو لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاون شي او د خونړیو او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونز لري، موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. دا د اوس بیا راغی ښاغلي مومند. فکر کوم زموږ اړیکې زر زر بندیږي، څه مشکلات څه د انټرنیټ پار سره. زه به دا خپله پوښتنه بله هم وکړمه چې د سوداګرۍ خونې او خصوصا افغان تجارانو د دغو راستنېدونکو سره څه مرستې تر دغې دمه پورې کړې، یعنی هغه عاجل پلانونه مو څه وو که لطفا راته ووایي. مننه. ښاغلی مومند، زموږ غږ کې درځي. ما پوښتنه وکړه چې افغان تجارانو په دغې برخه کې تر دې دمه څه کړي دي. فکر کوم د ښاغلي مومند انټرنیټ ستونزه لري په کابل کې. خو پر صورت زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کامنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلی چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولای شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري. دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومند صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1,00,000 دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې. ښاغلی منصور، تاسو په لاین کې یاستئ که څنګه؟ زما غږ تاسو ته درځي؟
بله
بیا پوښتنه تکراروم. ما له دغې مسلې ته کله د مثبت اړخه هم لږ څه وکتل شي چې هغه مثبت اقتصادي اغېزې به یې څه وي، دا چې 1,00,000 کسان راځي په تابان، په دې کې به ګڼ داسې کسان وي چې مسلکي کارونه به یې زده وي. مثلا د ایران او پاکستانه به چې پخوا کارګر راتلل د کورونو د تعمیراتي برخو کې، نجاریان او نورو مسلکي او صنایعو برخو کې به دوی برلاسي او نسبت هغو کسانو ته به چې په کابل یا په نورو ولایتونو کې دوی کار کوي و کارګران بو. دا څومره مهم او مثبت ټکی دی اوس لپاره چې هغه کادرونه د افغانستان نه وتلي خصوصا په ټولو برخو کې؟
بلی دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې ما هم په بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستان راستنیږي خصوصا هغه چې هلته ډیر وخت تیر کړی وي دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافی او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې د روغتیا په برخه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافی تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې تر څنګ د افغانستان د ودانۍ لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادېدای شي، تر څنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقد پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیارډونه افغانۍ یا ډالر جوړېدای شي د افغانستان کې بیرته لګیږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګیږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږل وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلني د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېدی او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینی سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا او نور مسایل خو پرېږده. ځینې راپورونو کې موږ درلودل چې حتی د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له هملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که یې مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیار او که پر اختیار هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسې له ادرسه، ستاسې له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه استل د خپل خلو للاری د خلو ته یو للاری هلته امکانات تر لاسه کول او دیای په پاکستان او ایران کې خپل میشت خپلوان او دوستانو سره مرستې کولې د افغانستان کې مرستې کوي دغه مرستو ته نه یوازې چې دوام ورکړي بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي په کور دننه دي له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه زر ډالره یا سل زره افغانۍ یو واري مرسته وکړي موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته او د هغوی په تخنیکی او هغه اقتصادي مشورو او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو الته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو او لسته حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو دا په مختلفو مناطق او سیمو کې د ولسوالیو په کچه د ښاري ناحیو په کچه له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمينه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلول شي او د هر کاروبار لپاره لکتر لگا زر ډالر یا سل زر افغانۍ حتی تر 50000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي کوچني کاروبارونه یا هغه مینی بزنسز چې موږ ورته وایو هغه حتی 10000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولای او شروع کولای شي نو په دې اساس موږ خپل په کور دننه افغانانو بهر میست افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده مګر دا مقطعي دي د بیړنۍ مرستې دي زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد لاسي صنایع او نور هغه مهمه خويندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی نو دغه تل دا چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري پر اخلاص ولري سبسیدی ورکړي امکانات ورکړي هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي ځوابدهي نه دي ډېر او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي ځینې کار نه کوي ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کار ته ناظریږي دغلته موږ چټکو غبرګونونو چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو هم د حکومت هم د نړیوالې ټولنې هم د ولس او د خصوصي سکتور
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان چې په دغه 25 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل اوریدونکو د ازادي راډیو دغه ګردای میز پای ته رسیږي خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه
په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 300,000 افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.